د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سره شرایط پند څه په هم اوریدلی شي. افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي. دا موضوع په خبرونه کې په یو مفصل راپور کې څېړو. د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سرکیم سو مهم سرچکی د پکتیکا والیوی د داعش له کورونې سره د ملي امنیت شورا د امرستې په اړه د څرګندونې پخوانی حکومت ته متوجه وي. دفاع وزارت وایي 19 وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې وژل شوي او د امریکا دفاع وزیر وایي متحده ایالات دې ته اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اکانو لپاره پرمختللې وسلې باروي. د هم بشپړ خبرونه د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش له غړو سره امرستي کړې دي. عبدالکریم متین ازادي رډو تویل چې د اوسنی حکومت په امنیتی چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی و.
چې ما سره موجود دي مرکزی حکومت سره موجود دي د رسول الله صادم دا خبره کوي چې د پکتیکا حکومت کې او د جناب حمید کرزی په وخت کې ما سره په هغه وخت ما دا یو مثال دا او ما نه غوښتل چې دا وڅېړنه دا د سپینه کم.
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهور رئیس د وی خبر پاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستيال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټ او له غرضه ډک بللې دي. اوس د دې تور د څېړنې لپاره د کورونی چارو د وزیر نورالحق لومی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی چې په لس ورځو کې ارګ ته په دې اړه راپور ورکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری وایي
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعه ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه هم خستل کېږي او د خواخوږی غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درو اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري وژل شول. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په همدې موده کې د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي دي. د بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د نیمروز د سرپرست والی ویاند احمد عرب ازادي رډو ته وویل چې په وژل شوي کې څلور ماشومان او یوه ښځه ده. اخو د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل وایي طالبانو تیر ورځ ناوخته په ناړی ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر موټر ډزې وکړې. دوه پولیس ټپیان کړل او د غوی موټر چلونکي واژه. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله لري چې د موضوع راتلونکې اونۍ د هند د سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عرب اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نورو هیوادونو سره په دغه میدان کې مسابقه کوي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي متحده ایالات د تاندښمن دی چې د یمن په لوري ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اغندل لپاره پرمختللې وسلې باروي. کارټر پرون خبرالان ته د دې پښتنې په جواب کې چې دغه کشتۍ یمن ته د رسیدو هڅه وکړي، آیا متحده ایالات به لیواله وي چې دغه مخه ونیسي؟ ویل چې دا یو انتخاب دی خو زیاته کړه چې تر اوسه موږ دغه مرحله ته نه یو رسیدلي او په اوس وخت کې هڅه کوو چې شکل اړخونه د خبرو د میستر شاک شینو. کارټر د غرض ویل چې واشنگتن تهران ته دا واضح کړی چې که هر لورې په ښکاره شخړو ته لمن وهي یا ورسره مرسته کوي دا متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د الوتکو لېږدونکي تیودور روزویلت یو اس اس کشتۍ له نورو امریکایي کشتۍ سره د یو ځای کېدو لپاره د یمن د سواحلو په لور روانه ده. خود امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایی مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقد څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته د روزنې په چارو کې ښکېل ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا د اګست له میاشتې راهیسې د روسیې د هوایی مدافع تر ټولو ډېر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کېږي. هارف وویل روسیه دغه راز د اوکراین ختیځ ته درنې وسلې لېږدوي او د پولې په اوږدو کې خپل پوځ پیاوړی کوي. کیف او لویدیز له اوږدې مودې راهیسې روسیه له بیلتون پالو سره په پوځي ملاتړ تورنوي، خو مسکو دغه تورونه ردوي. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونسپاري، فرانسه به یې پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند د دغه تړون په اړه چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري له خپل اوکراینی سیال پیترو پروشینکو سره تېر ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل.
سور له میسترال نوز ایوکرون
دی وایي که چېرته د هلیکوپترو د لېږدونکو کښتیو مسترال خبر راپورته کېږي، هر راز انتخاب له موږ سره د میز په سر شته. د اوس لپاره باید ووایم چې روسیې ته د مسترال کښتیو ورکړه د هغو دلایلو له کبله چې ترې خبر یو ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وژغېږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغه دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به دغه ورځ په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادیې مشرانو د غونډه وروسته له غیره بللې چې د تېرې یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 800 زیات کسان ډوب شول چې په دې سره په روان کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمېره 1250 کسانو ته ورسېده. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزي په لیبیا کې د قاچاقوړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هېواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلند د چهارشنبې په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل شوی ده چې جګلند به سبا د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو د ډلیزې وژنې د سلام تلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیک اړیکې ولري. جګلند ویل اروپایي شورا د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمان له مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي.
کدا طالب دی، کدا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې داعش شي دی، یا همدا د استخباراتو کړی دی د دویرن د کرښې اخوا څخه حمایه کیږي، سپورت کیږي.
د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري ته جدي اقدامات ونشي نور به نوي محصلین جذب نکړي.
کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د پاس په مغه اندازه نه نیول کیږي، او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې د یمن د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو، او دغه راز د چک د لرغون پوهانو د یوې ډلې له هڅو به خبر شئ چې غواړي په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې له لوري د ویجاړ شوو لرغونو آثارو نقشه جوړه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی پروګرام کې مو د بدخشان د وروستي پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یوه لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړي دي.
توریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط خارجی دیوران هم ابتدار چترال و نورستان از نورستان در این مناطق.
د داعش یا د اسلامي دولت ډلې چې روانونه یې د جلال آباد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست اوس خپله خبره بیرته اخلي او وایي چې په دغه خونړي برید کې لاس نه درلود. امریکایي او افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په باب پر خبرو شوو راپورونو شک څرګندوي او وایي چې د جلال آباد حمله طالبانو کړې ده. ځینې افغان کتونکي وایي چې دا برید داعشیانو کړی و خو د خلکو د غوسې او عکس العمل له کبله اوس پر خپل کړي کار پښیمانه دي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایی چارواکی وایي د دوی په باور د جلال آباد حمله داعش نه بلکې طالبانو کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې یوه ویندوی د جلال آباد د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو اوس د مسلم دوست په نوم یو کس چې ځان په داعش پورې تړلی بولي د جلال آباد په خونړۍ حمله کې د دې ډلې لاس لرل ردوي او وایي چې دا برید د پاکستان استخباراتي کړیو کړی دی. د شنبې په ورځ د جلال آباد په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او 125 نور ژوبل شول. له حمله وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حفیظ سید خان اورکزی وایند شاهد الله شاهد د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. حافظ سید خان اورکزی چې د پاکستانی طالبانو قومندان وو د جنوري په میاشت کې ځان د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ د بدخشان جرم ولسوالۍ ته په سفر کې داعش د جلال آباد د حملې مسؤل وباله او وی ویل چې د بدخشان برید هم نړیوالو تروریستانو کړی دی. په ننګرهار کې میشت د چارو څارونکی راحت ګل زرمل وایي داعشیانو په پیل کې د دې لپاره د برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې خپل موجودیت ثابت کړي، خو کله چې د ولسونو غوسه او پراخ عکس العملونه ولیدل له خپل ادعا په شا شول.
اوس که چرته د دولت دغه مخالف وسلواله ډله د ردی دلته پوه شول چې ولس نور دوی نه د دوی ظلم نشي زغملی، د دوی زیاتی نشي زغملی، هلته ولیدل شول چې ماشومان داسې ماشومان چې هغوی حتی د میاشتو د اونیو ماشومانو ډاکټرانو ته راوړل شوي، هغه شهیدان شول، سپینګیری شهیدان شول، ولس ټول ودرد د ټول ولس، ولو که دوی په هر نامه باندې دا جګړه ځان ته روا بولي، ولس نور دغه جګړې خلاف ولاړل، نو اوس په دې ټیم کې دوی وچ دا مونږ نه دی کړی، دا بل چا کړی دی.
امریکایي چارواکي سره لدی چې د داعش په پلیویتو په افغانستان کې ځینې فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله لا په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې جدي خطر پیښ کړي. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویندوی ډګر جنرال کریس بیلچر ډیلی بیس رسپانی ته ویلي چې دوی تر اوسه پورې د جلال آباد په حمله کې د داعش د لاس لرلو کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د په وینا ننګرهار هغه ولایت دی چې طالبان پکې فعال دي او د جلال آباد حمله د طالبانو حملو ته ورته والی لري. سپین مڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي چې آیا د اسلامي دولت تروریسټ ډله له عراق او سوریې بهر ته وتلې او اوس د منځني ختیځ او شمالي افریقا په نورو برخو کې هم عملیات کوي. د سپین مڼۍ مطبوعاتي رئیس جوش ارنیس خبریالانو ته وویل دا مشکل مسئله ده چې څوک دې د هغې په اړه قضاوت وکړي. حالات داسې دي چې زموږ په باور ځینې کسان په انفرادي ډول له داعش سره د اړیکو لرلو ادعا کوي، خو له داعش سره د دوی په اړیکو زیات باور نشي کېدی ځکه چې د داعش د بری لپاره تبلیغات شوي دي. افغان طالبانو د جلال آباد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد آزادی رادیو ته وویل که حمله کوونکي په ځان هر نومشتي همغه کسان دي چې له ډیورند پوری غاړه د استخباراتي کړیو په مرسته افغانان وژني.
دغه ټول د افغانستان دشمنان دي، کدا طالب دي، کدا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې د داعش شي دی، یا همدا د استخباراتو کړی دی د دویرند کرشیا خوا څخه حمایت کیږي، سپورت کیږي.
دا چې اوس دواړه واستوالې ډلې یعنی هم داعش او هم طالبان د جلال آباد په حمله کې لاس لرل ردوي، لدی داسې ښکاري چې دواړه ډلې غواړي چې د بیګونو افغانانو قاتلان معرفي نشي. د چارو ځینې کتونکو وایي چې د داعش له رامنځته کېدو سره به د افغانستان جګړه نور هم پیچلې شي. د دوی په باور به د رواني جګړې ترڅنګ د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ هم خونړۍ جګړې پیښې شي. د هلمند امنیه قمندان د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې داسې لیکونه ترلاسه کړي چې په هغو کې داعش او طالبانو د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
بسم الله الرحمن الرحیم. می غوست یو تند کابل اوسیدونکو موضوع د داعش د ډلې په اړه ده چې دا د کابل په 100 کیلومتره ته را رسیدلې دي. نو دا چې څو کیلومتر ته راورسېدل مقصد طالبانو غوندې دوی خو همداسې یو ډله ده چورانکاري به ضرور کوي چې موږ کشفي ارګانونه لرو، اردو لرو، پولیس لرو، حکومت لرو، باید چې د مخنیوی وکړي. دا به ډېر سخت خلکو ته زیانونه ورسوي.
زما نوم رئیس خان ده، زه د کابل اوسیدونکی یم. دا چې داعش نن سبا په دې بله جامه کې موږ ته راغلی دی، یو نوی جنجال یې دې ملک ته را جوړ کړی ده. د دې مخنیوی اصلاً د دولت کار ده چې دولت یې باید مخه وکړي. اردو لري، فوج لري، حکومت انشاءالله جوړ ده. یو څه ناڅه دې موږ حکومت اوس هر څه امکاناتو ته ځان رسولی شي. امنیتي ملي صحیح ده، پولیسي ملي صحیح ده. موږ غواړو چې د دغو دولت د خوانه د دې داعش مخنیوی وکړي او داعش د دې منځه ورکړي.
ذکر لویم د کابل ښار اوسیدونکی. زه د داعش لپاره شخصا خپله دا نظر لرم چې دولت باید جلوګیری کړي. 200 مترې د افغانستان کې دوی جای نیولی، دو ګرو نورم ټینګکیږي. زه هغه نه دولت مقامات نه تقاضا کوم چې ارګانای امنیتي نسي دو جلوګیری ونیسي، کنه افغانستان ته مشکل پیدا کړي.
د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې البته په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د فعالیتونو په اړه مو د کابل د ستونو خاریانو نظرونه واورېدل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است
یا بیش؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مثلا توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د داعش د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د غرض د فعالیت پر موضوع خبرې کیږي او همدارس د دې ډلې له حضور سره په افغانستان کې د نامنه او د زیاتوالي او ملکی تلفاتو ته د زیاتوالي موضوعات هم چړل کیږي. تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي او هم کومه پوښتنه لري چارواکو ته مطرح کړي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 ته په سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په اوریدل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. جانقا الکوزی د یو شمیر لویدیز ورسپانو مطالب لوست دي او غټکی وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردن ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان هڅه کوي چې د سعودي او ایران په سیالیو کې انډول وساتي تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي. د افغانستان جمهور رئیس خپل جنگ ځپلی هیواد په یمن کې د ایران د ملاتړ یې حوثی شیعه ډلې پر ضد د سعودي عربستان د جګړې په ملاتړ سره د سنی او شیعه نیابتي جګړه کې د ښکېلتیا له خطر سره مخامخ کړ. ورسپانه لیکي که چیرې جمهور رئیس اشرف غنی ونه شي کړی چې له ایران او عربستان سره د افغانستان په اړیکو کې توازن وساتي، افغانان به د بېطرفۍ له حالت څخه وباسي او د سیمې د قدرت په سر مبارزې په نازک تار کې به یې بند کړي. د ورسپانې په باور که چیرې افغانستان وکړی شي د خپلې بې طرفۍ تاریخي ونډه ښه وساتي او د پخوا په څیر د بهرانیانو د نفوذ په دایره کې ځان بند نه کړي، په هغه صورت کې به په سیمه کې د قدرت د انډول په یو فاکتور بدل شي. ګاردن زیاتوي که څه هم چې د جمهور رئیس اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عربستان اړیکې د بل هر وخت په پرتله ډیر ښه شوي، خو ایران ته د هغه د اپریل د 19 او 20 نیټې سفر ښیي چې افغانستان غواړي له خپل لویدیز ګاونډي هیواد ایران سره هم د اړیکو توازن یا انډول وساتي. دا مهال چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رقابت او سیالۍ زیاتې شوي او اسلامي هیوادونه مجبوریږي چې طرف ونیسي، په داسې یو حالت کې به د افغانستان لپاره غوره وي چې له سعودي عربستان سره خپل غښتلي اړیکې وساتي او په عین حال کې له ایران سره هم خپل ستراتیژیک اړیکې له لاسه ورنه کړي. ګاردن وړاندې لیکي که څه هم چې د افغانستان د نوي مشرتابه لپاره په دغې نازکې لارې تګ ګران ده، خو دا د سیمې په ویسترې نوې لوبه کې د افغانستان د داخلېدو د مخنیوي لپاره یوازینۍ سوله ییزه لار ده. ورلد پالیټکس خبرونه په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د سولې له مذاکرو سره سره طالبان د جګړې لپاره تیاری نیسي تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی دی. خبرونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه وروستۍ اوازې د جمهور رئیس اشرف غنی له نوښتونو سره تړاو لري چې له پاکستان سره دوستي ټینګه کړه او هیله من و چې د پاکستان استخباراتي اداره به طالبان د خبرو میز ته کینوي. خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ګرمېدو ونه شو کړی په داسې یو وخت کې د سولې امکانات برابر کړي چې د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو مخه ونیسي. خبرونه لیکي د وخت ځای کېدل د دواړو اړخونو په تاوان دي او لدی عمله په افغانستان کې د سولې تامینونکي باید عجله وکړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دښمنۍ زیات عوامل لا هم لمنځه نه دي وړل شوي او له همدې عمله هغه طالبان چې د سولې ملاتړ کوي هغوی هم جګړه نشي بندولای او دا ځکه چې د هغوی یو نوی نسل د سر راپورته کولو په حال کې دی. د خبرونه په باور د وخت په تیریدو سره د طالبانو په لیکو کې فاصله زیاتیږي او کچیر اوسنی شرایط دوام وکړي افغانان ممکن د شخړو له یو نوی موسم سره مخامخ شي.
د سهار لس بجې او 21 دقیقې کیدونکې دي. د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري تجدي اقدام ونشي نور به نوي محصلین جذب نکړي. د هلمند د پوهنتون رئیس وایي په هلمند کې د پوهنتون له تاسیس څخه 8 کاله تیریږي خو تر اوسه پوهنتون ودانۍ نه لري او هغه بودیجه چې هم د پوهنتون ته ځانګړې کیږي کافي نه ده. نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر راپور کوي.
د هلمند پونتون رئیس سرګول عبدالرحمن وای کچیر د هلمند پونتون د ودانی او انکشافي بودیجه ستونزه ژر هوارنه سي د نو ماسلونو لنیولو بلاس واخلي. سرګول په خبري ناست کېول د هلمند پونتون د تاسیساتو کله کیږي ودانی نه لري او تر اوسه د لوړ زده کړو وزارت انکشافي بودیجه نه دا ورکړي. دول اکثر ستونزې د وزارت سره دي. سرګول زیاته کړ خپل ستونزې په وار وار د وزارت سره شریک کړي دي خو نه دي حل شوی.
ساختمان تهیه او تدارک ونسی مشبه د پیچلو ستونزو سره مخ شو. مشبه په مشخص ډول د نوي محصلینو د ناشته لپاره ځای ونه لري. د افغانستان حالت ته په کتو سره د بودیجې کمبود ته په کتو سره او هلمند په هنتون ته په خاص ډول د نه توجه په خاطر باندې هلمند په هنتون نه یوازې دا چې انکشافي بودیجه د تاسیس دورې څخه نه درلودلې بلکې په عادي بودیجه کې هم قابل تذکر مشکلات لري. یعنی موږ کوم عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د زیاتکړه د ودانې د لپاره د نشیتو کو د وزارت له خوا ورکول سی پی سی هم ځندې دلی او د پونتون محصولین د شوونکو د عالی موسی او معرب ریاست اړوند تعمیرونو کې درسونه وي. هلمند پونتون ته 15 کاله مخکې د نشیتو کو د وزارت له خوا په هلمند کې د کوکنارو د کښت کمیدو په خاطر د جایزې په نوم 1.5 میلیون ډالر ورکول شول چې د مسولینو په خبره تر اوسه نه دی ورته رسیدلی. د هلمند پونتون مرستیال احسان الله حیات د پونتون د لپاره د نارسراج د شندک منډه په سیمه کې د ودانې سیمه ناامنه وبلل او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په لشکرګاه ښار کې پونتون ته ورکول شوی ځکه دي خلاص او د پونتون ادارې ته وسپاري.
د هلمند پونتون همدا اوس د 200 جریبه په شاوخوا کې خپل شخصي ځمکه لري چې هغه د لشکرګاه د ښار څخه د ختیځ په خوا کې د 10 کیلومتره په فاصله د شندک منډه په ساحه کې موقعیت لري. چوسه د هاته د دیوال کار بجریان کی دی او صرف یو اداري تعمیر د لوړز د کر وزارت لخوا ورته جوړ شوی دی چې د اوس د پاره د امنیتی شرایطو لکبل د استفاده وړ نه دی او همدارنګه د تعمیر کیفیت هم ډیر خراب دی چې فعلاً په زیات اندازه سره تخریب شوی دی چې استفاده نه تر کیږي.
هلمند پونتون ته 15 کال وړاندې د نارسراج د شندک د منډه په سیمه کې پر وهواره دشته 200 جریبم ځکه ورکول سوچ د هاته دیوال بشپړو اداري ودانې هم جوړ وسو. خو د پونتون مسولین وای د شندک منډه سیمه نه امن دا استادان نس کولای هر ورځ تګرا تګ وکړي. لاندې عمل د لشکرګاه شهر په منځ کې د مستوفیت او کمزانو د ریاست اړوند او ویا جریبم ځکه ورکول سوچ د دیر جریب په شاوخوا کې ورسپارل سوی او پاتنور لاهم د جنو ادارو او شخص ترمنز په جنجال کې ده. د هلمند پونتون په ډیر لسواتین مریسکال کې تاسیس شوی او تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو سیمو 1500 محصلین لري چې د نه شپېته استادان لخوا 450 کې درسونه ورکول کیږي. محمد ریاست صاحب د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
الوار صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زای ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام سپتوم. پوهنې وزیر نامو غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډېر کلي باندې هغې ته شاګردان رسیدګي نه شي کولی. هغه ماشومان چې ډېر کوچني دي مو د پخانی وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړې شي. هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نه شي کولی لیسو ته، او هغو دپاره ابتدایي او متوسطي جوړې شي چې هغو ته رسیدګي وکړي تر څو مو خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي چې آینده د خپلې سیمې او مرګ دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
د پکتیکا یو اوسیدونکی و چې په دې ولایت کې د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوله تر څو د پکتیکا ماشومان وکولی شي چې د پکتیا وبخې ماشومان وکولی شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. لوړو پوستونو ته د وړ او مسلکي کسان د شفاف سیاسي د پروسې له لارې وټاکل شي. له افغان حکومت څخه دغه غوښتنه پرون د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنې وکړه. د دې ټولنې مشرانو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تر اوسه پورې لوړ پوستونه په خپلو کې ویشلي وو، خو د حکومت پاتې برخه باید سیاسي نه وي. نور جزئیات د نجیبه زمان پر راپور کې اورئ.
د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنه د ملي وحدت له حکومت غواړي چې سیاسي فشارونو ته غاړه کښېنږدي او هڅه وکړي چې مسلکي او په کار پوه کسان د موینانو، والیانو او رئیسانو څوکیو ته وټاکي. د دغې ټولنې غړیو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په حکومت کې د یادو پوستونو پر سر ویش روان دی. د سمون خوځښت مدني ټولنې یوې غړي شینکی کړوخیل ویل دوی له حکومت غواړي چې په حکومت کې د مهمو پوستونو ته مسلکي که او با تجربه کسان غوره کړي.
وکی بدنی حکومت
د حکومت پاتې برخه یا حکومتداری باید چې سیاسي نه وي، مسلکي با تجربه او صادق خلک وي، ځکه چې اوس هم موږ په جریان کې یو چې د بیلابیلو ګروپونو لخوا پر دواړو ټیمونو فشار شته. او زما غوښتنه له ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله څخه دا ده چې همکاري وکړي او نور فشارونو ته غاړه کښېنږدي، بلکې پرېږدي چې هغه کسان چې وړتیا لري د ملیتونو، ریاستونو او مدیریتونو پر څوکۍ کښېني.
د سمون خوځښت مدني ټولنه وایي چې که حکومت مهمو پوستونو ته د پوهې او شفافې سیالۍ د پروسې له لارې کسان ونه ټاکي، هیواد به د بې ثباتۍ په لور ولاړ سي. دغه ټولنه وایي چې د سیاسي او مسلکي پوستونو ترمنځ باید سره کرښه موجوده وي او په مسلکي څوکیو کې د سیاسي تمایلاتو له مخې کسان ونه ګمارل سي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د حکومت 14 نوي وزیرانو د وفاداری لوړه وکړه او له دفاع وزارت پرته د حکومت کابینه بشپړ سوه. خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې د پوستونو ویش به هیڅکله په دولتي څوکیو کې د مسلکي او وړ کسانو د ګمارنې خنډ نسی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د دولت د هر کارکونکي د ټاکلو لپاره مسلکي توب لومړی معیار دی.
ویش هغه مسله ده چې په هیڅ صورت د حکومت په کلیدي پوستونو کې خاسته سلاری ته خنډ نه جوړوي او دغه معیار د حکومت په ټولو سطحو کې عملي کیږي. هر څوک چې د حکومت د مامور په توګه ټاکل کیږي باید مسلکي او پیاوړی وي.
لدی مخکې هم یو شمیر مدني ټولنو او افغان سیاستوالو انتقاد کړی و چې د کابینې د غړیو په ټاکلو کې سیاسي مصلحتونه او معاملې سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به د خلکو او مدني ټولنې د غوښتنو پر اساس د موینانو، والیانو او رئیسانو په ټاکلو کې مسلکیتوب او تجربه په نظر کې ونیسي او کنه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. قاری محمد مدني د نورستان ولایت له وامه ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر نه هیله کوم چې د جلال آباد د دردونکې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د غم راضي او تسلط او خواخوږي وړاندې کولو په خاطر د جلال آباد ته رسمي سفر وکړي تر څو په دې توګه به د دغې پیښې د قربانیانو د غم سره خواخوږي څرګنده کړي او هم به د هغوی ګیله پر ځای شي. سردار آغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې ولې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ نه پیلیږي. وحیدالله فطرت د هلمند ل مرکز لشکرګاه څخه لیک چې حکومت ډیر ژر د دفاع وزیر لپاره نوی کس ولسی جرګې ته ورماري. فکری عبدالقهار بیا د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ څخه لیک چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ د برېښنا بند رغول کیږي. لس نیمې بجې کیدونکې دی د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو. خو اوس به قسیم سلام ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن جلال آباد ښار ته ولاړ سی او هلته تر وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته یوې غونډې ته وینا وکړي. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی و چې د داعش لغړو سره مرستې کړې دي. عبدالکریم متین له دې وړاندې ویل و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د داعش له کورنۍ سره مالی مرسته کړې. دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي. د یو بل خبر لمخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د امریکا دفاع وزیر اشکار تروی متحده ایالات دې ته اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اغېنه لپاره پرمختللې وسلې باروي. د امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په خطیت کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد دوربند له مفقیت څخه د سرغړون په سیمه کې بیلتون پال ځواکونو ته روزنه ورکوي. د فرانسې ولسمشر وای کچیر هغه دوه جنگي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونسپاري فرانسه به پیسې بیرته ورکړي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولای سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر لارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته چې غواړي ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن جلال آباد لاړ شي او د جلال آباد د ورستۍ دردونکو پیښې له قربانیانو سره وګوري او هم یې غونډې ته وینا وکړي. د نورستان ولایت لواما ولسوالۍ څخه مخکې د قاری محمد مدني په نوم په یو پیغام کې همدا غوښتنه له افغان ولسمشر څخه کړې وه. مدنی که چیرې دا پروګرام اوریدلې وي هغه د اشرف غنی جلال آباد ته ورځي او د ورستۍ د دونکو پیښې له قربانیانو سره ګوري او هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبریالان په جلال آباد کې شته او د دې سفر او د غراز د ولسمشر د ورستۍ او څرګندونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. افغان ولسمشر د جلال آباد د پیښې مسؤلیت د داعش په غاړه اچولی. هغې ډلې چې ویلي دي دا حمله اوس چې البته اوس یې ویلي دا حمله دوی نه ده کړې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. خو اوس به بیا هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادو د ګډ ځواک د جوړېدو ملاتړ وکړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبري پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واوریده چې جګړه بیا سخته شوې نو ډیر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی وو چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یو ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل
وفي هذا الصدد اود ان اكون واضحا بان التشكيل
ودي اړه زغوارم واضح وایم چې د داسې وګړ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یو نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یو ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندې کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې پورس حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهدي د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پایته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادی را دیو آوری، ازادی را دیو طول ورز ده سحر لوو بجو، ده ماخام تر وو بجو، دول ساعت خبرونه کوي. په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د ازادي رادیو 1290 خبرونه د سهار لوو وجود ما خام تر وو بجو اوریدلی شي او له 1290 وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. بیا هم په منځنۍ ختیځ کې تم کې د چک جمهوریت د لرغون پوهانو وی ویډلې په یوه داسې پروژې کار پیل کړی دی چې له مخې به د عراق په موصول ښار کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې د ویجاړونکو اقداماتو لکبل د غلط لرغون آثارو ته د اوختي زیان نقشه جوړ کړی جوړیږي. البته د داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپل ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغونی آثار لمنځه وړي او له هم په ځینو سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات لږ الان اورو.
په داسې حال کې چې داعش تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي اثارو په لمنځوړلو پسې پلکونه راخستي او نړۍ ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغونی معماری خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي اثار، ودانۍ او هنري کارونه لمنځوړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. د غلطه د اسلامي دولت وسلوال ډلې د دې خار د لرغونی میراث ډیره برخه لمنځوړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړی او د لویدیزي بوهیمیا د پانتون استاد کارل نواتسکوای له بده مرغه د عراق په موصل خار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغون آثارو د لمنځوړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د خار پر تاریخي یادګارونو پرېښو او وناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې د خار لا خپل ماضی څخه په میراث راوړي. نواڅ کوي په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت باندېښنه کړي او له همدې کبله د او د چک جمهوریت زینو نورو لرغون پوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغون پوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي سیلونو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یو داسې پروژه کار پیل کړي چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یو پراخه نقشه برابرول دي. دوی وای په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځای خلکو لخوا، ریپورتونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډیر معلومات راټولول شي هغه راټول کړي. نواڅ کوي د موصل کلتوري میراث تر ډیره د دې خار په معماری کې و چې د خاري د تاریخي ودانیو په یو ژوندۍ موزیم بدل کړي بو. د نوموړي پوینه د موصل د ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا خار د داعش تر واک لاندې راغی د غلطه د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جماعت په کندواله بدل شول. همدارنګه د وسلواله ډلې داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې چې تر سرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړې. نواڅ کوي د موصل په خار کې پر تاریخي آثارو سخت گزار شوه. نو مولای اټکل کوي چې لک تر لګه د موصل شپږ دیرش مهم لرغونی یادګارونه ویجاړ شي. دا چې کله لرغونو پیژندونکو زیاتوي دا وخت زیان ډیره برخه نه جبرانی دون کیده. د 12 او 13 پیړۍ آثار د محل نه درک شي. په دې کې دا سیا آثار هم شته چې د نواڅک په وینا دوی په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نو موړی وای د موسل موزیم او د غلطل کلیساګانو یو شمیر لرغونی آثار استل شوی او خای د داعش ته تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوی وی. د نواسک په وینا د چکی لرغون پوهانو د کار روستینه تایج په څو میاشتو کې څرګند شي، خو نو موړی هیله لري چې تر هغه به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغونی خار څخه استل شوی وی.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه خار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت وایاند ویلي وو چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي، خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. من خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې، هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته د دغه بندیانو د پاره ولیږو. آیا هغه تر اوسه د آیات نه ده لیږلې؟
بالکل دروغ وای چې نه آیات د خسته نه بس بعد لغنم بیا خو کنټرول کوي تاسو کوم کنټرول کوي وای دا خبرې خطر نه اساس لري دروغ دي په نامه دي سیرات الحق دا خبرې وکړي ما زولات په یو کارمن دي دغه وزارت خارجي نظر ته یو تاسو هغه دی دا آیات هم کې راغلي د نظر د ټوم کال باندې هغه سره خبرې وکړي دا خو ته نه وغه ویل چې سیرات دي دا شکه مستری دروغ وای دا خبرې د
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یوه هلی ټکولې وایي، دا څنګه مسله وه؟
بالکل دا خو یواری نه ده په جواری نه ده دا په کرتو ده موږ خپله د خپل سرګي نه چې موږ په لاس کې ده پوچې هر لحظه هر دقیقه چې ستا سره خبرې کوم د سرګي نه په لاس کې ده موږ ذاتي نور ژوند نه ده راتلی استو بالاخره نور ذاتي موږ ته لاره نه ده پاتې موږ فقط کافي ته اول خدای دوم تاسو زمونږ نه یو ده تاسو د موږ دغه شکایت د حقوق بشر ته تاسو چې روګي چې دوی نانی وي دوی وایي چې موږ څوله کوو د طالبانو سره وورو
خطلې التا تاسو ما کوم شي وي قائد در باندې خطلې
مونږ ته افسکه شپږم کال د سیکریټ رمټ خدای په زندان کې پراته افسرین دا دریا کې تاسو په هغه تاریخ کې مونږ له دې څخه بوتلن انا مان بوتل د خپل وطن د اړینو کمی ورور خپل وطن د رنج څخه ګرام پیرم په لاره کې خو پوت لري هغه بوت
اوس هم مشکل څه ده څه غواړي
مشکل هم ده د مونږ څوب نه آزاد مونږ ته نور هم کایتل راځي مونږ ته یو ځون د نړۍ سره فخر د دې وطن خو مونږ خپل وطن ته بوځي خپل ما وخت ته بوځي مونږ ته څنګه ځي خپل اولاد خپل ځان باندې وینو اکل نه یو درد خو به دوا کو مریضان ته دوا نه ستره یو بربر دي او ته مریضان ته په بد حالت کې اخر انسانانو څخه نو وای خو نه څه خو اخر هم دوه کې دي نو مونږ څه شی وو څه چې اره وو دا اوس راځم چې انګلیسي لګلې دي په کابل کې دي اوس خاني ورته ټول یو سره دي کاغذونه سره دي ورا کوي چې څو احساس کې یې په پښتانه کې اخر اخر نو موږ چې څو کوچې غلا دا اوس مور نه په کابل کې ده اوس نه نه سره دا یو ښه نه سره ده په راځي په باندې ته ده په کابل کې دي موږ لپاره مګي دي دا لپاره ته کوم کار دا نه نه سره
مونږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی سره شریک کړه. بارکزی صاحب، مونږ د انصاف پلاټه کې په نامه یو پروګرام لرو. د تاسو زاله د تاجکستان یو شمیر بندیانو زنګونه ول ټلیفون لري تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډیر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډیر ظلم زیاتې کوي، خو افغان حکومت هیڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وار په داس سال کې چې مونږ په خوا یو خبرونه جوړه کړې و، د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې بندیانو د انتقال لپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولیږي. اوس بیا د بندیانو مونږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لیږلی او دوی د یاد ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډیر وهل ټکول کیږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به ملاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان پر تخوند ورون تخپل سلامونه او نیک ویلي وړاندې کوم. دوم د خوشنۍ سره باید ووایم چې دا بندیانو د آیا او غوښتنه خو پر ځای ده. دا د دوی مسلم حق دی او باید د افغانستان دولت مسلم وای چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتلی وای. اما بدبختانه باید ویم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانونو کې وهل کیږي، تقول کیږي. بګرامو ته یو زندانو، تاسو لیدی د کندهار میدان ورته بل زندانو، د جلال آباد میدان ورته بل زندانو. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم تقول کېدل هم وهل کېدل. د خارجانو امریکایانو د لاسه هیڅ څه پوښتنه نه شو کولای. دا چې هغه وختني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاشه زندانونو دوی څه واخیستل شول، دا ځای څه وویستل شول. اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلي د منطقې او پرا منطقې، یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسته د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تیرو اوو ساعتو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل. تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړیږي، په پاکستان په زندانو کې هم کړیږي، د ایران په زندانو کې هم کړیږي، د تاجکستان هم. د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی، هیڅ ځای د راحت سا افغانان نه څښي. ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی او قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت، کم رئیس جمهور، کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي، څوک یې وکړي، چا په وزارې دا خلک. نو دا دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې، د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره خصوصاً وزارت خارجه لاس په کار شي. زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کیږي تقول کیږي، هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات کړي. که ور به جزای ورته سزا ورکول شي او که هغوی برعطا شل شي هغوی آزاد کړل شي.
او بارکزه صاحب دغه بندیان یو کس چې موږ سره خبرې کړې وې بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا تا روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده، مور یوه پښه هم نه لري، پښه یې ساختګي ده او سپین سرې ښځه ده، لاندې باندې منډې وهي، حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ؟ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد
که چیرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته یا زموږ کمیسیون ته چې د عرایضو او شکایت اورېدلو کمیسیون دوی عریضه راوړي، موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسو او همچنان به مربوطه اصطلاح اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو، د هغوی سره به دا خبره وکړو. دا د دوی حق دی، باید اتمن د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت او د دوی غم وخوري او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي.
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړئ؟ څه به وکړئ؟ څه وخت درشي؟
دا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو، وزیر صاحب به کمیسیون ته راوغواړو دغه غنیږي ته د پای تحقیق شي.
یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته؟
بلې، وو موږ قرارداد لرو سره. بلې،
تاسو نه مننه، ډیره مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدای د خبرونې درنو مینوالو. زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
جنرال صاحب، غلام حیدر حیدر، رئیس ارکان قول اردو
د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر، مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایي دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یوه نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
وعده زیر دادم که ما این جزتا ما به زودترین فضا با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دي او هغه پوسټی چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
قول اردو د صدرنوی شاین به جهت تامین امنیت امایه پولیس
د شاین 209 قول اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول له پخوانه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو توریستانو لخوا چچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیست سرحد لرو، دغه کسان خپل او حتی خزی او ماشومان یو کال کېږي چې په خوستک کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د ترېدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یوه فعالیت میراشته باشه.
از ازبکستان
هم؟ ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخت ګواښ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونا او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا شپېته 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان یې هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې یو شمېر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو بهر بهر لار پیدا کړي او نور سیمې هم نام نکړي.
اهداف دې کې یادارن یا میخواین کې راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام بخورن؟
مثلا دودوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي، د مخدر مواد و قاچاق او تاسې پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او له دې طریقې ځان ته میلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړی کړی دی.
تر وایده اداري شرقي بدخشان البته برانداخته.
در رابطه با این تلفاتی که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریده
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. تاسو وایه چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول و ویش کسان ټپیان شوي چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخ خپل فعالیتونه تر حق کړی ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدی قمندان او د ماينونو په خودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
در بیل 15 نفر ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب میشه.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن؟ مطلب به کدام
باشه؟ سمره بحرانی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو؟
یا مطلب به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچینیان دی، تاجکستانیان دی. موږ نه کسان نیولی چې 1529 شاهین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید درې کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفرشان د ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چاوه چې دغه پیښه رامنځته شوه، داسې راپور نه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو او بله دا چې په افغان پوز کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
معامله کردن چقدر یعنی مسئله را میخواییم که از شما داشته باشیم؟
من شریفانه براتون خدمتون بعد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته شد.
داد خلق خپل شخصی لید لوره ده، مسئولین موگیو او باید لمنگ راپور واخیستل شی. زد روغنیات و مسئله را دوام د دوی وسایت و هر چه در لودل خو جغرافیی موقعیت پیچله او حمله هم پراخوا او دخمن حق لاری هم ترلی وی چه دوی باید پر شاعت شوی ول او یو پا یو جگله روانه و او دوی دیر پا میرانه و جنگی دل
سر با قهرمانانه با شامت یا جنگی دل.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیچ ډول بیغوری نده شوی؟ که نده شوی نیو چارواکی ولی نیول شوی ده؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک قماندان په خپل دنده کې نو او هغه نظریات چې ورکل شوی ول خی هغه بل څوک چې د ده پر ځای وو د عملی کولو وړتیا به نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندونکی پلاوی او دغه شان هغه تدابیر چې موږ د قولی اردو په کچه درلودل موږ ژر تر ژره د استخبارات مدیریت او حقوقي پلاوی ولېږو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپلې د زموږ ځواکونو ته ستړي کوونکي دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤلان ندی او خپل شخصي دي دورې ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام هم بیان کړو.
و ارقام دقیقه ما خدمتشان به عرض رسانده
بودن نظر داشته امیم میزان
دغه گواخونو تا پپام سر افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون لامل شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرنیو تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا با امی تروریستای بین المللی میجنگن تقویت بیشتر شون.
رئیس جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتم که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر دریستیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول او دوی ته لازم لارښوونه وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه او اشاره هم دا و چې کوم کسانو چې سرونه پرې کړی دي سرونه به پرې شي
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شه
دوروسته پختن پتوگ غوار مو پختم چه دو مخالفین و پروراند عملیات با کل پیل شی
آغاز خواهد شد
معاونی اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته در اینجا
دستر درستیز مرسیال او د کورنۍ چار وزیر دلته راغلی ول او د کورنۍ چار وزارت د عامه نظم قماندان هم او چیز واکونه د وردوش په دره کې موجود دي او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونه وکړي او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به ان شاء الله د ملکی دلو شاهدان اوسئ
شما شاهد خاط بودیم چې باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقق تطبیق شما را به خود داشته باشیم انعکاس خواهد داده
تشکر جناب صاحب یک سوال ما که ما جواب مان که مناطق که در تصرف
مننه جنرال صاحب زما یو پوښتنه چې به جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمه له مخالفینو سره دي او کوم ته غواخ متوجه دي
در بدخشان پنځه شش ولسوالۍ در تعدید البته در تعدید است
په بدخشان کې 15 پګول سوالیو ته غواخ کی لکه وردو جرم او نوري او مخالفین په خو هم په دري خوسته کول او هلته قرارګاګانی موجوده دي
مناطق د کنټرول هم قبلا نه وو د داخله دري خوسته بودن او قرارګاو پناهګاهشان بوده